ازادي راډیو قدر منور دونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجی دي تاسو زموږه کل ازادي راډیو نوري په مو کې د دې سات تازه خبرونه ته د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې په 2025 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس پنې تاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2025 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په را روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې تاړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. آی او ایم وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لاره په مهاجرت لاس پوری کوي. دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل اکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ مولا انور وژلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یوه درنه 14 شوې ده. د ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن څلور کسان هغه مهال مړ شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د وروختون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا روزنی او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه ولګید. د موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د پیښه هغه وخت وشو چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایی بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزی قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښه په محل دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 3400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولې ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له دوه زرم کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کاله د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژوتومیر او پلازمېنې کیف سیمې پنکه کړي. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 درونونو وشتل شوې دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
افغانستان په اقتصاد باندې منفي خصوصا هغه خلکو چې هغه د موساتو خصوصا د انټرنیشنل د نړیوال موساتو
او د زده کړو تحصیل پاتې شوی یو شمیر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په دریو کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله وروسته.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ په ژمي کې په افغانستان کې خلک خپل شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمونګه خبري ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبري ټولګه زفرشته سهاک د وقاب پیکار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمې ورځې لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. له دې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغو سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوي چې یا د موسسې مطلق بندي او یا هم د کورنیو موسسو له لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. په هر کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته دعوی رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
انټرنیشنل موسسات خپل پالیسي واړي نیشنل موسسات په پروژه په لاس ورکي چې په افغانستان کې پیندي سي دا به هغه مستحق کسانو ته ونه رسیږي.
خلکو موساتو خصوصا د انټرنیشنل د نړیوال موساتو د دې تداوی اقتصادي مشکلات حل کی او په باندې هم واکن ډېر منفي اغېز کولی شي د افغانستان د اقتصاد لپاره او خلکو یو منفي پرېکړه وي چې کېدای شي منفي اغېز ولري.
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9مه د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د یو سلو څلور شپېته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د یوې میاشتې مخکې په پرتله شپږ 50% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا یو میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 221 کورنۍ مؤسسې ثبتي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 214 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول او اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت ګزار دی.
د دې پونځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی. نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
دغه عهد چې تړلی ده په دې باندې عمل وکړي او ښوونځي خلاص کړي. دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملاً اقدام وشي، نه زاد دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نوې واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلای دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیر ونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې پخوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلې دي چې دای به دراتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي، ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بیوسله کورنۍ د سونتو کو د غستول لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سونتو کو د خستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکو او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړ شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کړل، لري دوه انګند مې وای ګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل خپل مې کور کړو، هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو مې کتل هغه سامان قیمته واخلا چې بیا خرڅه، هغه تا نه ګټه کوي او نه ته خیر رسي. بس ما د کور سامان په 200 په 300 روپیه باندې کمپلې وی او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او دا د کور بساری په 200 اغست می په 2000 او 3000 روپیه باندې او ورمه کړ په 200 او 200 سلو باندې مې ورکړل چې کار نشه چې شو کو په خبر ته سو ورمه اسو کړ چې لا شمه خدای تخت لار نه شه کمپلې وته ته نه شه نه دا ډاکټر نه زخ پر ځان تر خوګه دا دوا واخلم دا دوا اخر ما د خبر کور ته زخ پر ژوندۍ
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر رسیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکل هم بخي ډېر سوي ده. نو کور کې مې خپل نه درلوده لږه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ را سره وي. په کومه دوه بجې زغال واخیستل. اقتصادي مشکل هم ډېر ده. پر اوس کله مو هم بس سخت زمي تیر کې.
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلن غاز تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلې، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپل وروستي راپورونو کې هم خبرداري ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی، ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
هغه نارینه او میرمنه چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي، وایي له ښه صحت برخمندي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي. نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه، وایي و سپلې تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړي دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم وهل د پریشانی د لری کولو، د بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري، وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب مو سم نه وي. د ژمي په دې اوګدوش په کې بچو زل راويږي، پر چې لاس بجې وې دشم د سهار مانزه تراويږي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وې قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامي دی شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. چېرنې خي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغه چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغه یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د خاغلی سعادت په خبره هغه چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلیتګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي. د ډاکټرانو په خبره پلیتګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو د عضلاتو د سم فعالیت د وینې د فشار د کنټرول د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د خي اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. کڅم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایتو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچيري په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کڼیو کې د کوړې د جوړولو وخت دی. د کڼیو یو شمیر مالکان وایي لبی لبی لوسیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورزي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوګو یو شمیر شوقیان بیا وایي دوی لری لری زیونو د فرمایشي او چې میوې درلودونکو ګوړې جوړولو لپاره کامه ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږ دي خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو پدوشي. امیر حمزه شینواری وای حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کومه ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې داش په ورځي د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلیوي خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپاره سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزي او د خپل کورنۍ او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼي یو شمیر مالکان وایي کڅوم د اقتصادي ستونزو لامل سره کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دي خو بیا هم ورس چلیږي. دیوی غانی مسول روح الله آزادی رادیو ته ویل
شکر دی بس خلک راضی ملمانم راضی نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نه راضی الحمدلله بس کار کرے او بزمو خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی بس شکر دی الله ناراضی بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي مزوران پکې چا پیر دی راغانی کې لس پنځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی همدغه سي نوډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دي.
د روح الله په خبره دوی سره سک کال د یو من تازه ګوړي بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړاوه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته تر بیا غاڼې موجود وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو لشربتونو د ګړې د جوړولو غاڼۍ چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې 500 نیولې تر اویا منه ګړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور تکي خدل کیږي. شمس الرحمن چې کندهار ننګرهار او بیا کانې تتلې وای هر کال د غنیو په موسم کې د ولسوالۍ تزي او د غلطا د خپل کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي. هغه چې ځینی خلک پکې بادام ممپلی چارماغ پستا او نور مغزلرون کې وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې تر غلیو کامې ولسوالۍ ته دلته ډېر ښه چکري ځایم دي د میلې ځای دي او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه موږ خپل دلته چارماغز بادام شانور تر اورو د دا وچ میوه په ګوره سره ګډي او ډېر فرمایشي پاکه ګوره درته جوړي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې ل جلال آباد خار د ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د خېسلو لپاره ورغلي ازادي رادیو ته وویل
ار کالی راځو دلته کامې ته چکر چوه هو بیرې شو غاڼې ته د کامې را خستا ګوړه دا خسپینه ګوړه دا ملاوت پکې نشته دی او بس سیو یو چې ومن دوه منم ساده ویوړل یو منم چغزې والا وکړل او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو. نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسیزن دی خره چکر زیری خره ملمنو زیری
د کامې ګوړه